شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم سلامونه. د دې سربیره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرونه خپره شوې دي، د افغانستان په مختلفو سیمو کې بریدونه لا هم دوام لري. وړاندې تفصیل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په دایکنډي کې د درنو ورشتونو او واورې شوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر تر شلو واوښت. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. د نړۍ ګڼ مشران د منشن یا مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې سره راغونډ شوي دي. د افغانستان حکومت وایي په دایکنډي ولایت کې د درنو ورشتونو او واورې شوېدو په نتیجه کې تر شلو زیات کسان مړه شوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې تر پرون پورې په دې ولایت کې په سختۍ سره واوره اورېده. د وزارت وایان احمد تمیم عظیمی نن ازادي رادیو ته په دایکنډي کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
د واورې اورېدنې په نتیجه کې څو برف کوچونه راغلل چې په نتیجه کې یې یویش کسان شهیدان شوي او لس کسان ټپیان شوي دي. مګوره کسان هم په شهیدانو کې شمېرلي دي.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویل مرغومي یا جد میاشت راهیسې په افغانستان کې د طبي پیښو او یخنۍ له کبله ټول تل 2 اویا کسان مړه شوي دي. د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي. دوه والي ویاند وایي چې چاودنه پرون مازدیګر د دشت ارچی ولسوالۍ په عبدالواحد قورچي دینی مدرسه کې سوې ده. اسمت الله مرادی نن ازادي راډیو ته وویل.
د ماین په نتیجه کې د دې مدرسې 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ماین خپل طالب وسوالو د مدرسې ته انتقال کړو چې د مدرسې د شاګردانو نه خوا کې یو ځای نه بل ځای ته انتقالېدلو او انفجار یې کړی دی.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې پیښه کې دوی دخیل نه دي. د ولی ویان وایي د چاودنې قربانیان له 200 تر 1200 کلونو پورې عمرونه لري. په دې اړه چې وسلوالو طالبانو دغه ماین څنګه مدرسې ته وړي وو د کندوز چارواکو جزئیات نه دي ورکړي. د بغلان امنیه قمندانی وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سر ګروپ سرور نمیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانی ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان را روان و چې د لارې په اوږدو کې ونیول سو.
د څو میاشتې په پاکستان کې و چې بغلان ته راستنېده. د لوی لارې په اوږدو کې د بغلان د امنی قمندانۍ د تروریزم ضد ماموریت د کارکوونکو لخوا نیول شوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
د بغلان د امنی قمندانۍ ویان وایي د وسلوالو طالبانو نیول سوي سر ګروپ تر ډیره په مرکزی بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن یا مونیخ په امنیتي کنفرانس کې سره راغونډ شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کنفرانس کې برخه اخلي چې تر یکشنبې دوام کوي. په الی رضوا ډیپلوماتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنۍ کنفرانس نن په داسال کې پیل سوی چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلی سوي دي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د رغد جګړې پر سر د باسونو پر مهال ترنګلی سوي وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادۍ د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. دغه مقررات له عامي مشورې پرته د مرکزی کابینې لخوا د تیر میاشتې په وروستیو کې تصویب سوي و، خو پرون یې په اړه په رسنیو کې راپورونه خپاره شول. د مقرراتو په متن کې د تروریزم، افراطیت، کرک پرونکو ویناوو، افترا، غلطو خبرونو او د تاوتریخوالي د تحریک په اړه، د ژوندۍ یا لایف ویډیو خپرولو مخنیوی، د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو مسؤلیت ګڼل سوی دی. دا په اصل کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر حکومت تور لګول سوی چې هڅه کوي رسنۍ سانسور او خپل سیاسي مخالفان د بیرې د لارې خاموش کړي. د پاکستان پر پوځ هم تور لګول سوی چې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشارونه راوستلی دي، خو د پاکستان کابینې او پوځ دا تورونه رد کړي دي. او د کورونا وایرس د خبرېدو له بیرې له روسیې څخه چین ته سر له ننه د چارټر الوتکو هر ډول پروازونه ودرول سول. نن تر دې اقدام مخکې روسي چارواکو هغو دربست الوتکو ته چې روسي اتباع یې له چین څخه انتقالول د الوتنې اجازه ورکړه. له ټولې روسیې څخه چین ته منظمې الوتنې دوې اونۍ مخکې درول سوې وې، خو ځینو شرکتونو ته د مسکو د شیرمیت یوفو هوایي ډګر له یوې لرې ترمینل څخه د الوتنو اجازه وه. له کله چې په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې کورونا وایرس کشف سو، روسیې خپل په سلګونو وګړي له چین څخه انتقال کړي دي. چینایي چارواکو نن جمعه وویل چې په دغه هېواد کې په کورونا وایرس یو زرو درې سوه اتیا کسان مړه سوي، درې شپېته زره اته سوه یو پنځوس تنه نور ورباندې اخته سوي دي.
دا ساجی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، له طالبانو سره په لنډ وخت کې د سولې د احتمالي موافقې او د شخړو د کمیدو له خبرونو سره په یو وخت لا هم په افغانستان کې جګړې روانې دي.
اوربان یو ټاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه توثیقوالي کمیدل یو مشخص تعریف نه لري.
په دې اړه هم وړاندې د سیاسي چارو د کتونکو نظیم سمون نظر اخلو. افغان ولسمشر د جرمني په مونشن کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې ده او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلی شوې ده. لسیزې مخکې لا دود و چې مړیو ته به شغېده. سره له دې چې امریکا تر راتلونکو دوو اونیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کوي، خو په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیر په څیر جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له هم د طالبانو په جګړه ییز دریځ کې بدلون نه دی راغلی او دوی عملا ورسره په جګړه کې دي. له دې سره یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي طالبان باید ژر تر ژره اور بند وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پورا پور کې.
که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لا هم طالبان خپلو بریدونو او حملو ته دوام ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې لا هم طالبان له کوچني فرصت نه ګټه اخلي او دوی پر وړاندې جنګیږي.
هنوز هیڅ نوع تغییر در سطح
لا هم د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي او ترهګریز فعالیتونو کچه کې هیڅ دول بدلون نه دی راغلی. هغوی لا هم له یو کوچني فرصت ګټه اخلي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې وجنګېږي. خو افغان امنیتي ځواکونه هم تر هغه چې طالبان سوله ونه کړي، تاوتریخوالی پای ته ونه رسوي، پر وړاندې به یې جګړه کوي او له خلکو به دفاع کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره ورځ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی فکر کوي تر راتلونکو دوه اونیو به له طالبانو سره د موافقې پایلې په ډاګه شي. تر دې وړاندې په بروکسل کې هم د امریکا د دفاع وزیر مایک سپیر خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د اوو ورځو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر سر خبرې شوي چې هیله لري دا به له طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک د امضا لپاره زمینه برابره کړي. همداراز د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د سرچینې په حواله لیکلي چې نن یعنی د جمعې په ورځ د طالبان لولوري د اوو ورځو تشدد راکمیږي، خو په طالبانو کې یو شمېر کره سرچینو آزادي راډیو ته وویل تر هغه چې د دوی او امریکا ترمنځ په رسمي ډول د سولې د موافقې د لاسلیک اعلان نه وي سوی، تاوتریخوالی نه راکمیږي. له دې سره په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمدزی آزادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د افغان سولې پر سر مذاکره کوونکي د اوربان باندې ټینګار وکړي، ځکه اوربان واضح تعریف لري.
اوربان یو ټاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه توثیقوالي کمیدل یو مشخص تعریف نه لري. هغه په دې معنا چې اوس هر ورځ په مختلفو ځایونو کې د افغانستان عام وګړي او همدارنګه د زموږ ملي دفاعي ځواکونه وژل کېږي، دا که موږ ووایو چې د تاوتریخوالي کمېدو موضوع نو دغه اټکل څوک نسي کولای چې څومره کم شو تاوتریخوالی.
د افغانستان جمهوري ریاست هم هیله مند دی چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي، طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته کښیني.
د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کیږي، خو جګړې نه دي درېدلې.
نظیم سمون د سیاسي چارو کتونکو له کابل په ټلیفون را سره د سمون صاحب مننه چې خبرونه کې مو برخه سره واخیست. سمون صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد نشته که خپل سری کسان د طالبانو په منځ کې شته او د افغان ځواکونو په منځ کې هم همداسې کسان شته چې یو خوا په بله خوا باندې ډزې کوي او جګړه ادامه لري؟
اول خو ابهام چې موجود ده د تاوتریخوالي د کمولو په اصطلاح کې اغه لاندینه نشته چې دا تاوتریخوالي کمول به تر کومه کچي. بل دا چې دا توافق یوازې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ شوی، نو طالبان د دې ته حاضر دي چې د تاوتریخوالي په محدوده کې افغان ځواکونه په ټوله کې افغان دولت شامل شي، او نه هم تاسپیدین کې چې د لاواله لیوالتیا نه درلوده چې لاوان اوس مسره مخامخ خبره تکیل. نو خبره اندیښنام دا ده چې دغه ډول مبهمې معاملې او دغه ډول مبهمې اصطلاحات کولای شي چې دا پروسه نتیجې ته ونه رسوي. بل دا ده چې دا لس ورځو لپاره د هغه ټاکل شوی یو ښه فرصت دا ده چې کچیرې په دې لس ورځو کې ولیکل شي چې د طالبانو په حملو کې د پام وړ کموالی نه ده راغلی، او بیا هم د دې په څېر هغوی هدف افغان نظامیان دي او یا دا چې غیر نظامي اهداف دي ملکیان دي، نو کېدای شي بیا په دې اړه یو قاطع تصمیم ونیول شي. هغه بیا د افغان حکومت سره چې څنګه دې سره تعامل کوي، ځکه اوس په لنډ وخت کې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تکنیکي اړیکو سره جمهور غنی هم له دې سره مسکه خو د خو دې ته هم حاضر نه و، یعنی اوس طالبان هم
زم دې تراتلم. سمون صاحب زم دې تراتلم چې د افغانستان جمهور رئیس هم د دې هرکلای کړی دی چې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي، او جمهور رئیس یې څرګنده کړی دی چې کېدای شي چې د تاوتریخوالی له کمیدو سره د اوربان په لور روان شو. او په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا شارژ افیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې دا خبره کړې ده چې امریکا هم دا غواړي چې په افغانستان کې اوربان وشي او د اوربان پلوي کوي. که چېرته خبره داسې وي، بیا ولې طالبان اوربان ته غاړه نشتی او وایي چې شخړې راکمو؟
خو او اساسي هغه ویره دا ده چې کچیره طالبان اوربان دی لاین کې، نو ممکن نامغه د وړم کال دی د تیر اختر د درې ورځې اوربان هغه تکراري سناریو هلته داسې و چې د وکله چې اوربان ختم شو ډیری جنګلي دي تازه نه و چې جګړې لیکو ته ورشي، هغوی دې ته لیوالتیا پیدا کړې وه چې باید سوله وشي، نو دوی هم د دې ډاریږي چې جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کېده چې دا به هم شموله پروسه وي، په لومړي ګام کې به امریکا بیا به افغان حکومت سره خبرې کېږي، بیا به په دې خبرو کې افغاني ټول بېلابېل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي، هغوی داسې یو سوله غواړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته وسپارل کېږي.
خو سمون صاحب،
هغه د زیرو سم مسله ده چې د یو اخ ګټل او د بل اخ بیلل هغه دیمتیوري له نظره زه فکر کوم دا هغه څه دي چې دا نتیجې ته موږ نه رسېږي. صحیح ده، دا خو په لومړیو کې هم محسوسه اوس هم، یعنی دا تصور کېږي او پخوا هم کېده چې د طالبان امریکانو مسله ختمه ده. مسله خپله د افغانانو ترمنځ چې دا ډېر اوږد بحث ده، او تر څو چې اوربان دلان نه شي دا اوربان خپله څنګه موږ اعتماد سازي کوو؟ اوس لس ورځې وروسته تړون لاسلیک کېږي، د تړون نه په ډېره کمه موده کې په څو ورځو دننه کې باید بین الافغاني خبرې شروع شي. ښه، د بین الافغاني خبرو لپاره چې څه مخکې له مخکې زمینه سازي دیني کړي، اعتماد سازي دیني کړي، څنګه په کومه روحیته ننوځي او څومره د دې احتمال شته دا خبرې به بریالۍ وي؟ نو دا اوربان کچیره طالبان د تاوتریخوالي هغه پورمن باندې تعویض کړی و، نو زه فکر کوم دا د بین الافغاني خبرو لپاره یو ډیر مهم ګام و، او په ډیر لنډ وخت کې به نتیجه هم ورکړي و. نو زمونږ ټول اندېښنه دې ته ده چې تر تړون وروسته بین الافغاني ډیالوګ پیلي، یالته به روحیه ډیره زه فکر واحده بني، یعنی ډیر طولانی به وي، حتی د دې امکان شته چې ډیر نتیجې ته هم ونه رسیږو. بهرني جوړیتوب یا بهرنۍ مداخلې ته هغه زمینه مساعده شي، نور قدرتونه په دې اړه کې د افغانانو
سمون صاحب د په دوحه کې یو ځلې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی هم برخه اخیستې وه، او هغې په همغه وخت کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربان مسله ما د طالبانو له غړي امیر خان متقی سره یاده کړه، او متقی راته وویل د دې په وینا چې طالبان په خپل ټولو خلکو باندې دومره واک نه لري چې ټول دې ته حاضر کې چور بند وکړي. او پیغه د کوفی په فوزی کوفی په وینا دا خبره درته کوم. بله
دا مسلم دا چې دا اوربان چې د خپل یو تعهد دا یو وجبه هغه کې امریکایانو هم دا تړون چې زندول او طالبان ته ویل چې تاسو ثابته کې تاسو تمره یو لاس استه یو تاسو کې ور کړو نو طالبان دې هم داري کچیر د سولوی مسولیت دی په غاړه اخلي چې هغه د افغانستان په ټولو جغرافي کې د زبان مسولیت په غاړه اخلي کسبه دا سي عناصر پیدا کیږي او عمل شته هم طالبان کې د شک نشته چې پرکشنونه زیات دي دله زیات دي نو کچیر دوی بغاوت کې او بیا د اوربان ماته ممکن دوی په دغه کې تعهد کې پاتې راشي دغه قطویره هم ده یعنی دین انکار نشي کولای
لیکن بیا هم لوی سره کچیر ته مثلا لاس روزي شخړی راکم شي په افغانستان کې مثلا لکه څنګه چې تروسه پوری ویل کیږي په شهرونو به طالبان حمله نه کوي لوی لارې به خوندي ساتي او خپل به پچا باندې برید نه کوي کچیرته دغه سه لاس روزي هم شخړی راکم شي فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دیته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نور جګړه بس او سوله وکړي.
دا دا هم یو ګام ده خو مونږ وایو چې دا ګام دی د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربان کړه او طالبانو په ټول هیواد کې مګر هغه نو وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسې یار ته تیر کال تر ټولو زیات ملکي تلفات مونږ لرو د جګړو له امله لوی خارونه باندې امرې وسی مونږ وی چې کګام اخیستل کیږي بنیادی دی واخیستل کی دا سیاسي اقدامات چې دي دا نتیجه نه ورکوي.
فکر نه کوي سمون صاحب فکر نه کوي چې وړم کال د اختر درې ورځنی وربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمش حرام دا خبره کوي چې پلان وخت کې به د سولې تړون وچی او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبينه ده.
سیده یعنی دا خو یو خوشبینی و لپخوانه هم منگه دا نوی خبرم نوی واته نه کاله کیدی چه دا پروسان 2011 قطر که دی طالبان سیاسی دفتر پرانستو شو دول اول که دا افغانستان مازله حل شو ولی تروس پوری هم یعنی دیدی اتکل صبح نشی که ولی چه دا غلص وزیم چه دوی بیدی چه دی فبرواری تر اخر پوری بطرون لستی کیدی دا هم صبح اتکل نشی که ولی چه آیا دا برخیه هوشی او کنه مونږ خو خوشبینه یو البته خو د افغانستان هغه وضعیت او د افغانستان هغه سیاسي موجود می چرته په کتو باندې دا یو څه کېدای شي چې حتی یو ثلاثیت درجه وضعیت بدل ولې زوایم کده فرصت په ښه شکل یوټیلایز کو ښه ګټه ترې واخلو نو هغه ښه یو حالت تصور کو هغه انده چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه ورسته د ګامونه د مذاکرات لپاره واخیستل شي زه فکر کوم نتیجه به ډیره مثبته وي ولدا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو میسته کینی زه فکر نه کوم چې نتیجه ډیره مثبته وي او کوي هم ما مخیا دا ونه او پرسیدل ته بیا موږ مجبور شي یا به امریکا ته وي چې مزګړي ته وي یا به روسانو ته وي یا به چینایانو ته وي یا به نور داونډیانو پاکستان ته وي چې په دې کې مزګړي ته وي او دا تبي خبره چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله پروسه نو بیا
سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ساجر ورو ته د خبري مجلې په روسيو کې یعنی تر پژنې مو بجو مخ کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو تاسو کولای شئ چې د سولې په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشان د مونیخ یا مونچن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کانفرنس یو ګډون وال دی. تمه کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د هڅو په ارتباط د دې کانفرنس ترڅنګ له یو شمېر نړیوالو سره خبري وکړي. او ریوټرز شانس خبر ورکړی دی چې دوه په دوه به د امریکا له بهرنیو چار وزیر مای پامپیو سره خبري وکړي. د مونچن یا مونیخ د کانفرنس په اړه نور له سفیولا ستانګزیسخه
د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس لپاره کلک امنیت نیول شوی دی. د دغه کانفرنس د ښه امنیت ساتلو لپاره شاوخوا 4000 اضافي پولیس ګمارل شوی دی. تمه ده دا ناسته چې د نړۍ 15 ولسمشران، صدر اعظمان او لوړپوړي امنیتي سیاسي چارواکي ورغلي له جمعې تر یکشنبې دوام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم جرمني ته رسیدلی. تمه ده دا د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له لوړپوړو امریکایي او اروپایي چارواکو سره د سولې په هڅو خبرې وکړي. د مونیخ امنیتی کانفرنس هر کال په جرمنی کې ترسره کیږي. سکال داسې وخت دا کانفرنس دایریږي چې د امریکا او اروپا لانجو په نړیوالو مسلو سیوری غوړولی. له ایران سره د امریکا کړکیچ او په دفاعي چارو کې له اروپایي متحدینو د زیاتې ونډې اخیستلو لپاره د امریکا غوښتنې لویې لانجې یادې شوې دي.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبری مجله په روسي کې یو پزړه پوری مطلب لرو. آیا کله مو اوریدلی دی چې څوک مړو ته نڅاګانې وکړي او سندری ورته ووایي؟ په دې اړه به د دې خبري مجلې په وروستیو کې واوري. او د کورونا ویروس په اړه باندې هم یو مطلب لرو، خو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
کندهار لزر وته مایبینو تنخواه پاته زموږ د اشرف غني سره په درناوي هیله کوو چې زموږ تنخواه راواله کړي. شاهزاده بناین د کونړ ولایت مرکز څخه پیشنهاد ویل دی د کونړ ولایت معلولین او سکل ننګرهار ته لاړ شي، یا مریضانی فرض مثال یا په پاکستان کې چاري خپلولین د تګ راتګ کوي. نو د پاکستان په خوشنګرۍ کې ډېره بې حرمتي کېږي د معلولینو. حتی چې هغه ورځې زه په خپله مالته موجود وم، درې کسان یې تیل والا وی غورځوله. تر شنه نه بناین د بېچارهګان د لاسونو نیولې، څوک یو خوراکاږي څوک یې بل خوراکي. دا خو انسانان دي، دا خو څه ګډې نه دي او نه چېرته بځې دي. انساني کرامت ته باید خلک احترام ولري. ورو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کورونا وایروس د ناورین لمن ورستر بلی غزیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. چینایي چارواکي وایي چې له دې ویروس سره د مبارزې لپاره خپله ټوله هڅه کوي. د نړۍ په سبان د 10 هیوادونو کې په دې ویروس د اخته ناروغانو قرنټین روان دی. صفی الله سنګزی په دې اړه یو لنډ راپورټ لري.
په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له تیرې ورځې لس چنده زیات شوی. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان وروسته له هغه وکړه چې په چین کې په دې وایرس د اخته کسانو د تشخیص اجازه زیاتو ډاکټرانو ته ورکړل شوه. د چین د روغتیا کمیسیون ویلي چې ترجمه نږدې 400 کسان د دې وایرس له امله وژل شوي دي. نږدې ټول وژل شوي په چین کې دي، یوازې 3 تنه بهر مړه شوي. په دې وایرس د اخته کسانو شمیر هم له 2000 اوښتی دی. کرونا وایرس تیر دسمبر د چین له ووهان ښار پیل او په چټکۍ د چین اکثرو ښارونو او د نړۍ څه باندې 10 هیوادونو ته لمن وغځېده. د جاپان ساحلونو ته نږدې د یوې قرنطین شوې کښتۍ 238 مسافر هم په دې وایرس اخته شوي دي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي چې لوی نښې شدیده تبه، والګه، ټوخی او سردرد ښودل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. په ختیځ نورستان کې لسکونه کاله مخکې مړیو ته نڅاوي کېدی او سندرې شغېدې، اوس دا سندرې غلي شوې دي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
دا له نن څخه 15 کاله وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیځ نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته ویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسان، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی لپاره مرسی ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د درې شپو نه تر یوې هفتې پورې بعد.
ښاغلی وحدت وایي د مړي کورنۍ اړ وه چې د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي او کلیوالو ته یې ورکړي. دی وایي کله به چې په کلي کې د مړي ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غږول، شعرونه ویل او نڅا شامل و، جنازه به یې معلوم ځای ته ورسوله.
د ده دپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د ده جسد به یې په هغه صندوق کې کېښود، او د یو جګې تیګې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی و. البته سر به بند و، د پاسه به غټې تیګې خودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغانې جسد ته ضرر ونه رسوي. تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښې و، تر څو چې دا وخت یې خلاصه شي، او هډوکي به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړل کومې تیګې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 115 کاله وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډېرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر ښخول، بلکې د سیمې د ډېر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا یې هم اسلام نه دی منلی، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغسې لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپل سیمه کې دغه صندوقونه لیدلی دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خواته هلته یو پخوانی قبرستان و، هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته، یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو. هلته د سپینجرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه دل چنی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل پخوا ډېرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود و، خو اوس یې درک نه لګېږي.
نو د هغې دپاره به یې د وټ تیږې کېښوستې، او دغه طریقه به د تدفین اسم ترسره کوو. هغه ساخته اوس هم هغه نوم ښول کېږي، خو ولې دغه ماته نه دی ترسره شوی.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواجو چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوطو، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله، لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحی توخی له زابل لیکي خدای دې وکړي چې اسلامي سوله راشي. عبیدالله لیکي خدای دې وکړي چې دایمي سوله راشي. زکی له کندهار لیکي د سولې خبرو ته خوشبینه یو. دین محمد احمدی له کندهار لیکي له افغان حکومت غواړو چې سولې ته رښتونه پاتې شي. لیوال لشکینه لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د مونشن په کنفرانس کې پر سولې ډیر تمرکز وکړي. بشیر حبیب زای لازری لیکي هر څومره چې جګړې کمی شي د سولې چانس زیاتیږي. روح الله رحیمی له کونړ لیکلی دی طالبان دې لومړی اوربند وکړي بیا د سولې خبرې.
سیف الله جلیلی لازری لیکي سولې ته خوشبین یو افغانان باید له دې موقع استفاده وکړي. خپلواک ساپې له علیشنګ ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي تر هغه سولې نشه راتلی چې طالبان له افغان حکومت سره خبري ونه کړي او سولې د نور راولي و اوریدونکو په راستول اس ام اس کې لیکلي دي. خپل نوم یې نه دی لیکلی. او عزیز احمد علي کوزي له کندهار د انتخاباتو په ارتباط پوښتنه کړې ده. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي. دا ساجی رړو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. خو زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام ترو پوری په منځنی سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شارونو کې ازادي رړو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې فرشته نگاله تاثیر ده. فرشته جانب خیر راغله.
تشکر احمد شي. برخسته نباشین. شما تن بخیر.